آج ویو 360 میں پاکستان میں معاشی بحران، ملک چلانے کے لیے قرضوں پر انحصار، سرکاری اخراجات کیوں کم نہیں کیے جا سکتے، بات کریں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان میں حکومتیں کئی سالوں سے اپنے دوست ممالک اور عالمی مالیاتی اداروں سے قرضوں کی تلاش میں رہتی ہیں. اب تو نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ پرانے قرضوں کی واپسی اور حکومت کا کاروبار چلانے کے لیے بھی مزید قرضوں پر انحصار ہے. ناقدین کہتے ہیں کہ ملک کی وزارت عظمیٰ اور خزانہ کے لیے شاید اب یہ بھی ایک میرٹ ہوگا کہ کون کتنا قرض مانگ کر لا سکتا ہے یا قرض کی واپسی میں کتنے عرصے کی چھوٹ حاصل کر سکتا ہے. ایک عام آدمی کو ملک کی معاشی حالت کو سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کے لیے دو وقت کی روٹی اور بجلی گیس کے بلوں کا بندوبست کرنا پہلے سے کتنا مشکل ہو چکا ہے. لیکن اس کے لیے یہ سمجھنا شاید مشکل ہے کہ سرکاری عہدیدار اور افسران کیسے اپنا شاہانہ لائف سٹائل برقرار رکھے ہوئے ہیں. اگر ملک کے معاشی حالات اتنے ہی برے ہیں تو پھر یہ ملک وزراء، مشیروں اور افسر شاہی کی مفت سرکاری رہائش گاہوں، ان کی سرکاری گاڑیوں، مفت پیٹرول اور بجلی پر اٹھنے والے اخراجات کا کیسے متحمل ہو سکتا ہے. آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بحث کریں گے کہ قرض لے کر ملک چلانے والے ابھی تک سرکاری اخراجات کم کیوں نہیں کر سکے. پاکستان کے موجودہ مالی سال کے بجٹ دستاویز کے مطابق پاکستان کو اپنی مالی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس سال بھی اندرونی اور بیرونی ذرائع سے قرض لینا ہوگا. پاکستان نے اس مالی سال میں تقریباً 23 ارب ڈالر کے غیر ملکی قرضے لینے کا ہدف رکھا ہے. اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات سے مزید 3 ارب ڈالر کا رول اوور بھی بجٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے لینے کا ارادہ ہے. گزشتہ ماہ پاکستان اور آئی ایم ایف کا 37 ماہ کے لیے 7 ارب ڈالر کے قرض پروگرام کا اسٹاف لیول اگریمنٹ ہوا ہے، جس کی حتمی منظوری کے لیے پاکستانی حکومت آئی ایم ایف کی شرط کے مطابق چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے 12 ارب ڈالر کا رول اوور لینے کی کوششوں میں ہے، اور مزید 4 ارب ڈالر کے لیے وفاقی وزیر خزانہ گلف کے کمرشل بینکوں سے بات چیت کر رہے ہیں. اگر ہم اندرونی قرضوں کی ضرورت پر نظر ڈالیں تو گزشتہ ہفتے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا اگست سے اکتوبر کے 3 مہینوں کے دوران ٹریجری بلز اور پاکستان انویسٹمنٹ بانڈز کی نیلامی کے ذریعے بینکوں سے 56 خرب روپے لینے کا منصوبہ ہے. اور اگر ہم ملک میں بات کرتے ہیں سرکاری اخراجات کی اور ملک کی جو بیوروکریسی ہے اس کے کس طرح کے اخراجات ہیں اور ان کو کس طرح سے کنٹرول کرنے کا حکومت کا وعدہ تھا جو اب تک پورا نہیں ہو سکا، تو محمد ثاقب نے اس حوالے سے ایک رپورٹ مرتب کی ہے.
پاکستان میں رواں سال کے وفاقی بجٹ میں جاری اخراجات کے لیے 17,203 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے. ان میں ملکی اور غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی، پینشنز کی ادائیگی، دفاعی اخراجات اور حکومت چلانے کے اخراجات سمیت دیگر مدوں میں پیسے مختص کیے گئے ہیں. اسی طرح اگر صوبائی حکومتوں کے بجٹ کی بات کی جائے تو مجموعی طور پر یہ بھی 8,093 ارب روپے کے جاری اخراجات رکھتے ہیں. صوبائی اور وفاقی حکومت کے جاری اخراجات کا کل تخمینہ 25,000 ارب روپے سے زائد کا ہے. لیکن دوسری جانب اگر ہم ترقیاتی اخراجات کی بات کریں تو صوبائی اور وفاقی حکومت کے ترقیاتی اخراجات 4,000 ارب روپے سے زائد نہیں ہیں. یہاں سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ ایسے میں جب حکومت عام آدمی، صنعت کاروں، تاجروں اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے سبھی افراد کو اس بات پر قائل کر رہی ہے کہ وہ ٹیکس ادا کرے، لیکن دوسری جانب حکومتی اداروں، حکومتی وزارتوں اور حکومت کے جو دیگر محکمے ہیں ان تمام ہی کے اخراجات میں 60% تک کا اضافہ ہو چکا ہے.
ایک کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے تو کافی زیادہ مجبور ہوتے ہیں، اتحادی ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو الیکشن میں جو وعدے کر کے جو حکومتیں جب برسر اقتدار آتی ہیں تو اپنے وعدوں سے انحراف کرتی ہیں، ان کی کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے لیے بھی گورنمنٹ نے ترقیاتی بجٹ کا اناؤنس کیا جو کہ پہلے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ایک خطی رقم اس کے لیے رکھی. اور پھر ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی اپنی بھی مجبوریاں ہیں. یس، پاکستان میں انفلیشن بھی ہے، انفلیشن جب بڑھ رہی ہے تو ہم نے لاسٹ ایئر دیکھا تقریباً 35% سے زائد انفلیشن بڑھی، تو جہاں زندگی کے دوسرے شعبوں کے اخراجات کافی زیادہ بڑھ گئے تو وزیر اعظم ہاؤس کے اور حکومت کے اپنے اخراجات بھی کافی زیادہ بڑھ گئے ہیں، جس کی وجہ سے حکومت کے اخراجات میں ہم اضافہ دیکھ رہے ہیں.
معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے مشکل اقتصادی وقت میں حکومت کو اپنے اخراجات اور نقصانات کم کر کے شہریوں کو ایک مثبت پیغام دینا تھا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا اور اس سے شہری متنفر ہو رہے ہیں۔
ہمیں لگ رہا ہے کہ حکومت نے آئی ایم ایف کی صرف ایک بات کے امر کر رہے ہیں کہ ٹیکس جی ڈی پی ریشو کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے ریونیوز بڑھا رہے ہیں، لیکن لوگوں کو ریلیف نہیں دے رہے، اخراجات میں کمی بالکل بھی نہیں آ رہی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لاس میکنگ انٹیٹیز تھی گورنمنٹ کی لائک پی آئی اے، اسٹیل مل، ابھی تک کسی کی پرائیویٹائزیشن بھی عمل میں لے کر نہیں آئی گئی ہے، اور دوسری طرف جو گورنمنٹ کے اپنے ادارے ہیں، خاص طور پہ اگر ایوان صدر کی بات کر لیں یا پرائم منسٹر ہاؤس کی بات کر لیں، تو ان کے اخراجات میں یقینی طور پہ اضافہ ہو رہا ہے، جو کہ کافی زیادہ مایوس کن سچویشن ہے۔
تاہم وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ حکومت مالی نظم و نسق قائم کرنے، اداروں کے اخراجات کم کرنے اور سادگی اختیار کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے، اور اسی سلسلے میں کئی وزارتوں کو ختم کیا جا رہا ہے اور اداروں کو ضم کیا جا رہا ہے، جس کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان کی مالی ضروریات کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں صحافی اور تجزیہ کار شہباز رانا، اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ شہباز، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ سب سے پہلے تو آئی ایم ایف کی شرط پر بتائیے کہ فائنینسنگ گیپ حکومت کیسا پورا کر رہی ہے۔
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ اس سال کی جو ٹوٹل پاکستان کی ڈیٹ کی ریکوائرمنٹس ہیں، وہ پیسہ جو پاکستان کو کرنے کے لیے چاہیے، اس کا جو ایسٹیمیٹ ہے از اراؤنڈ 26.5 ارب ڈالر۔ تو اس میں پاکستان کا خیال ہے کہ کوئی 16.5 ارب ڈالر کے قریب ان کو رول اوور چاہیے ہوں گے، جس میں 12 ارب ڈالر تو بائی لیٹرل ڈپازٹس ہیں چائنا، سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امارات کے، اور کوئی 4 ارب ڈالر کا چائنا کا کمرشل بینکس کا لون ہے۔ تو یہ والی جو چیز تھی، دس از پارٹ آف دی آئی ایم ایف پروگرام، کہ چونکہ اتنی بڑی ضروریات ہیں پاکستان کی، اور پاکستان کے جو غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ کافی نہیں ہیں، ابھی 9.25 ارب ڈالر پہ ہیں، تو پاکستان یہ قرضہ واپس نہیں کر سکتا۔ تو آئی ایم ایف کی کنڈیشن یہ تھی کہ جب تک آئی ایم ایف کا پروگرام ہوگا تب تک پاکستان یہ پیسے تینوں ممالک کو واپس نہیں کرے گا، خاص طور پر جو چین کا پیسہ ہے، ایک اس کے اوپر ایک یونائٹیڈ اسٹیٹس کی ایک پوزیشن ہے کہ جو آئی ایم ایف کی لون منی ہے وہ چائنا کا ڈیٹ واپس کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ بیکاز آف دیٹ ریزن آئی ایم ایف نے کنڈیشنلی پاکستان کا جو کیس تھا وہ بورڈ کو سرکولیٹ کیا تھا کہ پاکستان تمام یہ جو اپروولز ہیں یہ 30 اگست سے کافی پہلے یہ لے لے گا آئی ایم ایف سے، بٹ ایسا ہوا نہیں ہے، جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کو اپنی جو وہ پینڈ کرنا پڑا، جو پوسٹ پون کرنا پڑا پاکستان کا کیس۔ اور اس کے علاوہ مزید کوئی 2 ارب ڈالر کے نیا قرضہ بھی پاکستان کو چاہیے، اس کا بھی ابھی تک ارینج نہیں ہو سکا۔ دس از دا ریزن کہ اب انڈیفینیٹلی جو آئی ایم ایف نے پاکستان کی جو ریکویسٹ تھی فار دی اپروول آف $7 بلین ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی، وہ کر دیا اس کو۔
تو شہباز، رول اوور کے حوالے سے کیا مشکلات آ رہی ہیں اس دفعہ؟ کیوں زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے رول اوور اب پاکستان کے لیے، اگر ہم پچھلے کوئی 2 اب تک کے جو ٹرمز دیکھتے ہیں اس کے مطابق؟
دیکھیے، جو اصل پرابلم یہ آ رہا ہے کہ اٹس مور دین این اکنامک ایشو، یہ ایک پولیٹیکل ایشو بن چکا ہے، یہ ایک جیو اسٹریٹجک جو پالیٹکس ہو رہی ہے، جیو پالیٹکس ہو رہی ہے، جس بیسکلی چائنا اور امریکہ کی جو پالیٹکس ہو رہی ہے اس کے درمیان میں پاکستان آ کے پھنس گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ کی جو کچھ پولیٹیکل اس کی جو اس کی پرائیورٹیز ہوتی ہیں، اب کہ پاکستان کا جو پروگرام اٹس نو مورا بیسکلی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ڈکٹیٹڈ آئی ایم ایف پروگرام، چونکہ ایک سائڈ کے اوپر پاکستان کے اوپر پریشر ہے کہ وہ بیجنگ سے اپنے آپ کو ڈسٹینس پے کرے، دوسری سائڈ پر وہی آئی ایم ایف جو ہے وہ شرط لگا دیتا ہے کہ آپ بیجنگ سے جو رول اوورز ہیں وہ بھی لے لیں، اور اس کے ساتھ ان کا جو آئی پی پیز والا جو ایک ایشو بنا ہوا ہے، جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں پاکستان میں، جو پاور پلانٹس لگائے گئے تھے انڈر دی سی پیک، اور یہ کوئی ڈائریکٹ کنڈیشن تو آئی ایم ایف کی نہیں ہے، اس کے جو ڈیٹ کی ریسٹرکچرنگ یا ان معاہدوں کو ری اوپن کرنے کے لیے آئی ایم ایف 3-4 سال سے پاکستان کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ تو ایک طرف تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جو امریکن فارن پالیسی کے تحت پاکستان کے اوپر دباؤ ہے کہ وہ بیجنگ سے اپنے آپ کو ڈسٹینس بھی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف پاکستان کے اوپر یہ بھی دباؤ ہے کہ وہ رول اوور ہے، تو یہ کانٹراڈکٹری پوزیشن آ رہی ہے۔ اس میں چائنیز پاکستان سے نالاں بھی آپ کو لگ رہے ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان نیڈ چائنا جسٹ بیکاز دی یو ایس از آسکنگ فار دیٹ تھرو دی آئی ایم ایف۔ تو ایک بڑی کمپلیکیٹڈ سچویشن بنتی جا رہی ہے، چائنا کا تو یہ ایشو ہے، دوسری طرف جو سعودی عربیہ ہے اور متحدہ عرب امارات ہے، ان کے بھی اپنے کچھ ایشوز ہیں، کچھ ٹرانزیکشن ہیں جو پینڈنگ ہے، جو کہ سعودی عرب چاہ رہا ہے کہ ٹائم بھی وہ کمپلیٹ ہو جائیں، اور اوور آل جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ بھی ایک فیکٹر ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال گورنمنٹ آف پاکستان آئیدر انڈر دی ریکوائرمنٹ آف دی آئی ایم ایف پروگرام یا پاکستان کی اپنی جو ضروریات اگر آئی ایم ایف پروگرام نہیں بھی ہے تو ہر سال ہم یہ جو قرض ہے اس کے رول اوور کے لیے چلے جاتے ہیں, نہ صرف رول اوور کے لیے جاتے ہیں نئے قرض کی بھی ایک وہ درخواست کر دیتے ہیں,
نئی درخواست جاتی ہے جس طرح سعودی کے ساتھ ابھی گئی. کیا بس چین کے ساتھ بنیادی اختلاف ہے کیا, کیا صرف آئی پی پیز ہی ہیں یا اس کے علاوہ بھی کچھ ایشوز ہیں؟
دیکھیے چین کے ساتھ آپ اس کو اختلاف نہیں کہہ سکتے, ایک پاکستان نے ایک سوورین ایگریمنٹ کیا ہے چائنا کے ساتھ, وہ معاہدہ اچھا تھا یا برا تھا وہ حکومت پاکستان نے گورنمنٹ آف چائنا نے یا گورنمنٹ آف چائنا کی جو نامینیٹڈ اینٹیٹیز تھیں انہوں نے سائن کی. اب اس ان معاہدوں کی وجہ سے یا اوور آل جو پاکستان کا پاور سیکٹر ہے اس کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے پاکستان میں بجلی کی جو قیمت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان جو آئی پی پیز کے لیے جو کانٹریکٹس ہے اس کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہ رہا ہے. اور یہ والی جو چیز آئی پی پیز کے کانٹریکٹس کی ری نیگوشیشن والی, یہ ورلڈ بینک کا بھی 2019 کا لون ہے, اس کے پالیسی میٹرکس کا بھی حصہ ہے. بیسیکلی وہیں سے آئی ایم ایف یہ چیز ڈرائیو کر رہا ہے کہ آپ ان کو ری اوپن کروائیں. بیکاز آف دی پولیٹیکل سینسٹیویٹیز آئی ایم ایف ڈائریکٹلی ایکسپلیسٹلی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ چائنا کے ساتھ جا کے آئی پی پی کے معاہدے جو ہے وہ ری نیگوشیٹ کریں. اوور آل یہ کہہ رہا ہے آئی ایم ایف, جو کہ ابھی انہوں نے جب مئی میں پاکستان بھی آئے تھے اور ان کے مشن چیف نے بھی یہ بات کی کہ چونکہ پاکستان میں پیداوار لاگے جو ہے بجلی کی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو جو انرجی معاہدے ہیں ان کو آپ کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے اس کی قیمت کو کم لانے کے لیے. اگر آپ چائنیز اتھارٹیز سے بات کرتے ہیں تو چائنا یہ پاکستان سے ان کو کہہ رہا ہے کہ اگر مان بھی لیں تو آپ کو جو میکسیمم بینیفٹ ہوگا ان معاہدوں کے اوپر اگر کوئی ریلیف آپ کو ملتے بھی ہوئے تو وہ 3-4 روپے فی یونٹ ہے, جبکہ پرابلم جو ہے وہ کہیں لائز سم ویئر ایلس. جو مس مینجمنٹ ہے پاور سیکٹر کی, جو لائن لاسز ہیں, جو تھیفٹ ہے اس کی کاسٹ اس سے کہیں زیادہ ہے اور جو پاکستان چائنا سے ریلیف مانگ رہا ہے تھرو دی ایکسٹینشن آف دی لون ری پیمنٹس اور اوور آل ریڈکشن انٹرسٹ ان پروفٹ ریٹس. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان ایک بیلنس اپروچ نہیں لے رہا, بجائے کہ ان چیزوں کو وہ ایک ہولسٹک اپروچ لے, ایک ان ڈیپتھ انالیسس کرے سچویشن کا اور اس کے بعد جو بھی اسٹریٹجی وہ بنا سکتا ہے وہ بنائے. یہ کام پاکستان نہیں کر رہا, پاکستان ورلڈ بینک کے کہنے پہ یا آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر یا کسی اور جو ہے پولیٹیکل پریشر کے اوپر اگر چائنا کے پاس جائے گا تو چائنا پاکستان کو اس طریقے سے انٹرٹین نہیں کرے گا.
بہت بہت شکریہ شہباز, آپ ہمارے ساتھ تھے اسلام آباد سے اور جو اس وقت سچویشن پاکستان کے فائنینسز کی ہے اس پہ ہم سے بات کر رہے تھے. پاکستان میں بیوروکریسی کا جو نظام قائم ہے اس کا تعلق برطانوی دور سے ہے. پاکستان میں سول سروسز کے لیے جس طرح کا نظام رائج ہے دنیا کے بہت سے ممالک میں ایسا نہیں ہے. پاکستان میں اشرافیہ کو جو مراعات اور سہولتیں حاصل ہیں وہ بھی ملک کی معیشت پر ایک بوجھ ہیں. کیا ان اداروں میں کوئی اصلاحات کیے بغیر اور ملک کا انتظامی ڈھانچہ تبدیل کیے بغیر معیشت کو ٹھوس بنیادوں پہ کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ ہارورڈ کینیڈی اسکول سے پروفیسر اور ماہر معاشیات عاصم خواجہ اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. عاصم بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں خاص طور پہ اگر ہم امریکہ کی ہی ایگزامپل لے لیتے ہیں یا باقی بھی ڈیولپ ورلڈ میں سرکاری اداروں کے جو ملازمین ہیں جو محکمے ہیں ان کے زیادہ تر عہدیداروں کو گھر ور نہیں ملتے, کو مراعات ایسی نہیں ملتی. پاکستان میں اس کے اگینسٹ افسر شاہی پر بھاری اخراجات اٹھتے ہیں. اس نظام میں تبدیلی کتنی ناگزیر ہے اور کتنی ممکن ہے؟
نہیں, آئی ڈونٹ تھنک ایشو یہ ہے کہ ہمارے افسران کو اس طرح کی مراعات مل رہی ہیں. ان کی سیلری سبسٹینشلی لوور جو پرائیویٹ مارکیٹ کی سیلری ہے. سو دیر از اے لانگ ڈسکشن کہ کیا ہم سول سرونٹ کو پراپر انسینٹیوائز کر سکتے ہیں, ان کی سیلریز ہم مارک ٹو مارکیٹ کریں, اور جب وہ کریں گے تو پھر ہم جو مختلف مراعات مل رہی ہیں جو نان مونیٹائزیبل جسے آپ کہیں گے ریٹرنز, ان کو ہم ٹھیک کر سکیں. بٹ آئی ڈونٹ تھنک ایشو یہ ہے. آئی تھنک ایشو یہ ہے کہ آپ کسی ایکٹر کو بلیم نہیں کر سکتے کہ جی ہماری سول سروس کا ایشو ہے یا پولیٹیشنس کا ایشو ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا ایشو ہے. آئی تھنک فنڈامنٹل ایشو ہمارا سارا مشترکہ ہے, وچ از جب ہم پالیسی بناتے ہیں ہم اس پالیسی کو ایک طرح سے ایک جیسے جو ماڈرن پالیسی فارمولیشن کا طریقہ ہے وہ ایک لرننگ پروسیس ہوتا ہے. پالیسی کبھی بھی شروع سے پرفیکٹ نہیں ہوتی, آپ اس کو آہستہ آہستہ امپروو کرتے ہیں, آپ ڈیٹا لاتے ہیں, آپ لرننگ سسٹم لاتے ہیں, آپ غلطیاں کرتے ہیں بھی ہیں, اس سے سیکھتے ہیں, پھر اس کی اصلاح کرتے ہیں. یہ جو پروسیس ہے یہ پروسیس ہماری حکومت نے کبھی فالو نہیں کیا اور اس کے ذمہ دار ہم سارے اکٹھے ہیں, صرف بیوروکریسی نہیں ہے.
تو سارے اکٹھے جو اب کہتے ہیں کہ رسپانسبل ہیں اس کے, تو اس میں مینلی تو حکومتی مشینری پہ ہی اس کا اونس جو ہے وہ جاتا ہے کیونکہ باقی تو ڈیسیجن میکرز تو نہیں ہیں, تو ڈیسیجن میکرز ہی ہوں گے جن کے حوالے سے بات ہوگی. اور جب آپ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو سول بیوروکریسی ہے فار ایگزامپل, یہ افسر شاہی کی جب ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ ایک جنرل سینٹیمنٹ ہے کہ ان پہ اخراجات اتنے زیادہ ہیں اور عام آدمی سفر کر رہا ہے, اسی وجہ سے میں آپ سے پوچھ رہا تھا.
ہاں نہیں, آئی تھنک یہ بھی ایک مس نومر ہے. ہم دیکھیں ایک بڑی فیلڈ ہے اس کو پولیٹیکل اکانومی کہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی ہم ذمہ داری کبھی اپنی نہیں لیتے. سو لیٹ می اسٹارٹ بائی سینگ کہ ایکچولی سٹیزن کی بھی ایک بہت میجر ذمہ داری ہے جو پولیٹیکل پروسیس کے تھرو آتی ہے. اگر آپ اپنے پولیٹیشینس کو اکاؤنٹیبل نہیں رکھیں گے پرفارمنس کے انفارمیشن کے تو پھر وہی پولیٹیشین اس بیوروکریسی پہ وہ پریشر نہیں ڈالیں گے فار دا بیوروکریسی ٹو پرفارم. سو یہ کہنا ہے کہ جی کسی ایک کی ہے. سو دا ریزن آئی کم بیک ٹو دس کہ ایک مشترکہ پرابلم ہے. ایک بڑا آسان ہوتا ہے کہ آپ کسی اور پہ بلیم ڈال دیتے ہیں. سو جو بھی ایکٹر ہے چاہے پولیٹیشن ہے چاہے بیوروکریٹ ہے چاہے سٹیزن ہے جو اس وقت مہنگائی میں دبے ہوئے ہیں, آپ کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ میری ایجنسی میری ایکشن میں کیا ایسی چیزیں ہیں جو میں کر سکتا ہوں جو اس پروسیس کو امپروو کر سکتے ہیں. سٹیزن کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ اگر ایک پروجیکٹ صحیح نہیں چل رہا ہے یا ایک پولیٹیشن صحیح کام نہیں کر رہا ان کو ووٹ نہ دیں آپ.
لیکن آسم یہ اٹس اے لانگ ڈبیٹ, ہم کسی دوسری طرف نکل جائیں گے. آپ کی بات اپ ٹو سم ایکسٹینڈ میں اگری بھی کروں گا, لیکن ایک ایک بڑی بات جو جس پہ اس پہ کریٹیسزم جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ پاکستان میں ڈیموکریسی ہے کتنی اور کتنی اسپیس ہے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنس کے پاس یا پالیٹیشنس کے پاس اٹ سیلف, وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. تو اس پہ ہم جائے بغیر اکانومی پہ ہی رہتے ہیں. مشینری کا حکومتی مشینری کا جو حجم ہے وہ کتنا بڑا ہے اور کتنا مسئلہ ہے وہ پاکستان کے لیے.
I don't think I'll push back Imran on what you talked about because I don't think you can separate it. This is to say that economics and politics are separate. This is a wrong thing. Pakistan's issues are not that we don't know solutions. Pakistan's issues are that we can't implement that solution. Now, let's talk about the costs. The costs are a political thing. If the government does its costs, that means government has to let go of a substantial number of government employees. Now, PIA, let's talk about any sector. We have over-employment in the public sector. Now, why do they over-employment? Because it's a political basis. It's a political patronage. Why is it a political patronage? Because a politician, again, votes for his people. Besides, it's not that his people کو بہتر سروس دے کے. یہ فنڈامنٹل لنک آپ سیپریٹ نہیں کر سکتے.
سو اوریجنلی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہر ایک کی رسپانسبلٹی بنے گی, اور خیر اگر ہم انٹرنیشنلی اس کو کمپیئر کرتے ہیں تو آپ کی بات اس حد تک بجا ہے کہ جو اوور آل ایکسپینسز ہیں حکومت کے وہ بہت بڑے نہیں ہیں, لیکن جتنے آپ کے ریسورسز ہیں اس میں رہتے ہوئے ان پہ ہمیشہ سے ڈبیٹ ہوتی ہے. تو اگر حکومت اپنے اخراجات کم کرنا بھی چاہتی ہے اور ریاستی اداروں کی مراعات کم کرنا چاہے تو کیا اس میں کوئی آئینی قانونی پیچیدگیاں بھی ہیں؟
بالکل ہیں. لیگل ایشوز بھوئیں گے. آپ کورٹس میں جائیں گے, ماشاء اللہ آپ کو پتا ہم کورٹس میں ہر جگہ آئیں گے. سو یہ آسان چیز نہیں ہے کرنا, رائٹ. اس میں بھی دو چیزیں ہوتی ہیں, ایکٹیو ویسٹ ہوتا ہے, ایک پیسو ویسٹ ہوتا ہے. ایکٹیو ویسٹ یہ ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے سوچ سمجھ کے کسی پولیٹیکل وجہ سے کوئی چارج کیا. کئی جگہوں پہ ایسا ہے, میں مثال دیتا ہوں پیسو ویسٹ کی. میں اس سمر پاکستان میں تھا, اب ہر گورنمنٹ دفتر جائیں ہر گھر میں جائیں یہ مسئلہ ہے, آپ کو ٹھنڈ لگے گی. اب یہ ایک انسین سی بات ہے کہ اب جولائی یا اگست کے مہینے میں آپ دفتر میں جا رہے ہیں اور وہاں آپ کو سردی لگ رہی ہے. دیٹ مینس یور اوور ایئر کنڈیشن. اچھا اب یہ اس میں کسی کا فائدہ نہیں ہو رہا, بٹ یہ لیزینس ہے, یہ پیسو ویسٹ کی ایگزامپل ہے. ایکٹیو ویسٹ یہ ہے کہ لیکیج ہے, جو آپ کے پچھلے گیسٹ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے انرجی سیکٹر میں لیکیجز ہوتی ہیں, لائن لاس ہوتا ہے, تھیفٹ ہوتا ہے. دیٹس این ایکٹیو ویسٹ. سو یو کین ڈو دیٹ. بٹ اگین ایشو اگر آپ اس پہ پھنسے کہ جی خرچے کم کریں, وہ ایک ضرور امپورٹنٹ چیز ہے. اصل پاکستان کا مسئلہ یہ نہیں ہے. اصل پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پیسے لے کے, ہم قرضے لے کے اس کو استعمال صحیح نہیں کرتے, اس کو ہم پروڈکٹیولی نہیں استعمال کرتے.
اب تو قرضے بھی دینے کو تیار نہیں ہے, اب تو اس پہ بھی پاکستان جو ہے وہ سٹرگل کر رہا ہے.
تو اسی وجہ سے لوگ دینے کے لیے تیار نہیں. جب آپ ایک پروڈکٹیو دیکھیں, آپ اگر فرض کے آپ ایک انسان ہے, بینک کے پاس لون لینے جا رہے ہیں اور آپ پچھلی 50 سال سے لون لے رہے ہیں اور ہر بار آپ لون لیتے ہیں اور اس لون سے آپ کھاتے پیتے ہیں اور کبھی آپ نے کوئی فیکٹری نہیں لگائی, کبھی کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کیا, تو ظاہر ہے وہ بینک آپ کو اگلا لون کیوں دے گا پھر سے.
تو اصل ڈیبیٹ ہم یہی اصل ہم ڈیبیٹ یہی کر رہے تھے یہ جو اماؤنٹ آ رہی تھی, اصل ڈیبیٹ ہم یہی کر رہے تھے کہ جو اماؤنٹ آ رہی تھی وہ کہاں خرچ ہوئی ہے اب تک. اگر اس پہ ایک جنرل سینٹیمنٹ, اس پہ جو ایک اوپینین ہے وہ یہی بنتی ہے کہ وہ سرکار کے اخراجات میں یا شاہانہ اخراجات میں یا افسر شاہی کے اخراجات میں یا اور اللہ تعالیٰ میں جو ٹپیکل اردو لینگویج ہم یوز کرتے ہیں اس کے لیے اس میں خرچ ہوتے ہیں, پاکستان کی ریفارمس کے لیے کسی اور سیکٹر کی ڈیولپمنٹ کے لیے نہیں لگتے.
اچھا یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. آئی تھنک اگین ہم اٹس ویری ایزی, دیکھیں بڑا آسان ہے کسی کو کلپرٹ بنانا. ہمارے اتنے اخراجات نہیں ہیں گورنمنٹ کے کہ وہ اس ریٹرن کو کوئی فرق کریں گے. اٹس اے اسمال ٹیکس. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہم پروجیکٹ بھی چلاتے ہیں. پچھلے آپ کے ساتھی نے انرجی پروجیکٹس کی بات کی. اٹس اے ریئلی ریئلی بیڈ کانٹریکٹ. بہت برا کانٹریکٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑیں, نہیں چھوڑ سکتے اسے. ہم نے اتنا گندا کانٹریکٹ لکھا جس میں ہم آپ پھنس چکے ہیں, جو کہ فورسیبل تھا. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جب ہم پروجیکٹ بھی چلاتے ہیں, ہم اس پروجیکٹ میں کبھی ڈیو ڈیلیجنس نہیں کرتے, اس میں کبھی لرننگ کا ایلیمنٹ نہیں ڈالتے, اس میں کبھی ڈیٹا انالیٹکس نہیں کرتے, اس میں کبھی ایکسپرٹ اپینین نہیں لیتے. خود ہی ہم اپنے رشتہ داروں سے پوچھ پاچھ کے ایک پروجیکٹ چلا دیتے ہیں. اب اس پروجیکٹ کا لانگ ٹرم بہت نیگیٹو کانسیکوینس ہے. پاکستان کی پرابلم یہ نہیں ہے کہ ہم خرچے زیادہ کر رہے ہیں. پاکستان کی پرابلم یہ ہے جب ہم پروڈکٹیو انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں وہ پروڈکٹیو نہیں ہوتے.
تو جو ہم آئینی اور قانونی پیچیدگیوں کی بات کر رہے تھے, اگر ہم اسی کو آگے بڑھاتے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ آئین میں یا قانون میں کوئی ترمیم کی ضرورت ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے, یا جو آپ نے جس طرح سے کہا, اور اسی طرح سے ہم جب دیکھتے ہیں آپ جو فائنانس منسٹر ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سولوشن سارے ہیں, امپلیمنٹیشن ہم نے کرنی ہے, اس کے چانسز کتنے ہیں؟
اچھا وہی بات ہوگی, دیکھیں یہ بات ہوگی جب ہم کہتے ہیں فائنانس منسٹر کہتے ہیں کہ سولوشنز ہیں ہم ان کو امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے, آفن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پولیٹیکل ویل نہیں ہے امپلیمنٹ کرنے کی. اچھا پولیٹیکل ویل کو ہم ایسے سمجھتے ہیں جس طرح کوئی آسمان سے چیز اترتی ہے. پولیٹیکل ویل ہر ملک میں بنائی جاتی ہے, چاہے آپ امریکہ کو دیکھیں, چاہے آپ انگلینڈ کو دیکھیں, چاہے آپ یورپ دیکھیں, چاہے آپ انڈیا کو دیکھیں. یہ ایک پروسیس آف ڈسکورس کنسنسس ہوتا ہے. کسی ایک پارٹی انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ, پر اس وقت پاکستان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ایک ریفارم سنگل ہینڈڈلی لا سکے. سو دیٹ مینس جب آپ ریفارم لائیں گے, جب آپ پروڈکٹیو ریفارم لائیں گے, ایک پروسیس آف ڈیلیبریشن اس پہ ہونا چاہیے جس میں ہر پارٹی, پبلک پرائیویٹ سیکٹر, سیوک سوسائٹی, سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ, لیگل اسٹیبلشمنٹ کو آپ کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. اس میں کمپرومائزز بھی آئیں گے, اس میں آپ کو ایکسپرٹ اوپینین لینے پڑیں گے, اس میں آپ کو باہر سے اور اندر سے اوپینین لے. ہم ایک اور چیز کرتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کا پرابلم تھی, آئی ایم ایف نے کنڈیشن ڈال دی ہمیں, وہ بھی ایک عجیب سا بہانہ ہوتا ہے. یہ سارے عمران صاحب, یہ سارے ہم بہانے بناتے ہیں کام نہ کرنے کے. دیز آر ہارڈ تھنگس ٹو ڈو, بٹ یہ ہو سکتی ہیں. بٹ اس کو کرنے کے لیے آپ کو مل بیٹھ کے پروسیس بنانا پڑتا ہے. جب تک وہ پروسیس نہیں بنائیں گے, آپ ہمارے ڈیسیجن میکنگ پروسیس دیکھ لیں اس وقت کیا ہے. کبھی ہم ایک ایکسپرٹ سے پوچھ لیتے ہیں کہ جی اس نے رپورٹ لکھ دی, کبھی ہم انٹرنل اپنے جو اسٹیٹس کو لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ جی وہ پاکستان بچائیں گے. دیٹس ناٹ دا وے ٹو تھنک اباؤٹ ریفارم.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت آئیڈیلسٹک سینیریو نہیں ہے جس کو ہم ریفر کر رہے ہیں کہ یہ ہوگا تو تب یہ ملک نکل سکے گا اس میں سے؟
نہیں نہیں, میں تو الٹا کہتا ہوں, ہم ایک آئیڈیلزم میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ایک سیویئر کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی ہر ملک میں جب ریفارم ہوتا ہے, اٹس اے پروسیس جو بڑا کنسلٹیٹو ڈیلیبریٹو سوچ سمجھ کے ہوتا ہے. آپ سسٹم سیٹ اپ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں سے رائے کیسے لیں, آپ مشاورت کیسے کریں. جب تک آپ وہ سسٹم نہیں بنائیں گے, ہماری گورنمنٹ پالیسی فارمولیشن دیکھ لیں, ہم جی پی سی ون چلا دیتے ہیں, ایک اس پی سی ون کا کیا پروسیس ہے, اس کی کیا پولیٹیکل ول ہوتی ہے, اس کا ایک ڈیٹا ایویلیویشن پروسیس ہوتا ہے. ہم پلاننگ بناتے رہتے ہیں, کتنے پلان بن چکے ہیں. آئی کیپ سینگ وی ڈونٹ نیڈ پلاننگ منسٹریز اور ڈپارٹمنٹس, وی نیڈ لرننگ اینڈ ایکسپیریمنٹیشن اینڈ ڈوئنگ ڈپارٹمنٹس.
آصف میرے پاس دو منٹ ہیں, قرضوں پہ میں جانا چاہوں گا اور بات کرنا چاہوں گا پاکستان کے قرضوں کے حوالے سے. کتنا اس وقت جو ہے وہ کنسرن ہے اور کتنا میجر ایشو ہے, پاکستان اس کو ہینڈل کرنے کی پوزیشن میں ہے اور کیسے ہینڈل ہو سکتا ہے؟
سو اگین قرضے کا سائز از ناٹ این ایشو. کئی بار ہم کنفیوز ہوتے ہیں کہ پاکستان بہت مقروض ہے. ایکچولی پاکستان از ناٹ دیٹ مقروض ریلیٹو ٹو مینی ادر کنٹریز. سو ایشو از ناٹ ہم بورو کس طرح کر رہے ہیں, کس سے بورو کر رہے ہیں, کس طرح ہم ان کو رینیگوشیٹ کریں. ٹھیک ہے, وہ ایک سیکنڈ آرڈر ایشو ہے. ایکچولی فرسٹ آرڈر ایشو وہی جاتا ہے کہ جو پیسے لیتے ہیں ہم, اس پیسے کو ہم کریڈبلی ایسے انویسٹ کر سکتے ہیں کہ جو لینڈر ہیں یا باہر کی دنیا ہے یا ہماری جو عوام ہیں وہ دیکھ سکے. آپ نے شروع میں بات کی اسی ڈسکشن میں کہ یہ لوگ رو رہے ہیں کہ جی خرچے ہم کام نہیں گورنمنٹ کے دیکھ رہے. لوگوں کو رونا چاہیے, ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ جی ہر آپ نے جو قرضہ لیا, ایک ایک روپیہ آپ ہمیں اکاؤنٹیبل دیں کہ اس کا ریٹرن کیا آئے گا. پروف کریں کہ یہ جو پیسہ آپ انویسٹ کریں گے قرض لے کے, اس کا ایک بہت ہائی ریٹرن آئے گا. اگر اس کا ریٹرن آئے گا تو پھر تو قرضہ اچھی چیز ہے, قرضہ آپ کو الاؤ کرتا ہے گرو کرنے.
تو ابھی کہاں کھڑے ہیں پھر؟ ابھی تو ہم صرف جو قرض لے رہے ہیں اس سے پیمنٹس کر رہے ہیں.
ہاں ابھی پرابلم یہ ہے, وہی بات ہوگی کیونکہ ہمارا فوکس الٹا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم اس قرضے کو رینیگوشیٹ کریں. جس طرح فرض کریں آپ, اگین مثال لیں بینکر کی, آپ بینک پاس لون لے کے آئے ہیں, آپ کو فکر بار بار یہ ہے کہ یار میں بینکر کو کھانا کھا دوں یا اس کو میں دبئی لے جاؤں کہ شاید وہ مجھے کوئی رول اوور کر دے لون میرا. دیٹس دا رانگ, ایگزیکٹلی دا رانگ وے ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. یہ اگر اس طرح کی سوچ رہے گی آپ ساری عمر ہی رول اوور کرتے رہیں گے. آپ کی سوچ یہ ہونی چاہیے,
مرغی اور انڈے والی سچویشن, چکن اینڈ ایگ سچویشن نہیں ہے پھر.
نہیں, not at all. If you focus on investment, everything else gets solved. اگر آپ پروڈکٹیوٹی پہ فوکس کریں گے, آپ کو کسی اور چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر یہ ایمفسائز کریں کہ ہر روپے کو میں اکاؤنٹیبل رکھوں گا, اس کا اس روپے سے میں پانچ روپے بناؤں گا, اگر آپ یہ فوکس کریں گے باقی ساری چیزیں اگینسٹ الائن ہو جاتی ہیں اس کے.
بہت بہت شکریہ پروفیسر عاصم خواجہ, آپ ہمارے ساتھ تھے اور جو اوور آل ایشوز ہیں پاکستان کے معاشی حوالے سے ان سے ان پہ آپ تجزیہ دے رہے تھے ہمیں. بہت شکریہ آپ کا.
بہت شکریہ.
اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پر آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مون نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د وی وی پانا پانسې او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مون نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د وی وی پانا پانسې او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. آشنا تلویزیون د نن شپې په خبرونه کې د کابل هوایی ډګر کې د امریکایي سرتیرو د وژل کېدو درې مقاليزه د 2020 کال د اگست په 28 د کابل په هوایی ډګر کې پر امریکایي ځواکونو د داعش تبرید د درې مقالي سره برابر ده. درې کال وروسته دا موضوع نن سبا د امریکا په سیاست کې په مهم موضوع بدل شوی. د طالبانو امر بالمعروف قانون ته د اروپایي ټولنې غبرګون. اروپایي ټولنې وایي د طالبانو نوی قانون د افغان مرمنو حقونه کمزوري کوي او دوی ته د منلو نه دی. طالبان وایي د غیر مسلمو اندېښنې ګستاخي ده. او د بلوچستان د ناامنۍ وروستی حال په بلوچستان او د پاکستان په ګڼو سیمو کې د پاکستان د پوځ د یو شمېر غړو په ګډون نږدې او یا کسان وژل شوي چې په ملي او نړیواله کچه غبرګونونه پارولی دي. دا او نور د آشنا تلویزیون د نن شپې په خبرونه کې.
السلام علیکم د آشنا تلویزیون خبرونه ته خرغلاست. نن سه شنبه د 2023 کال د اگست 28 نیټه ده. زه وحید فیضی یم. په دې خبرونه کې زما همکار سمیع الله جلازی د کابل هوایي ډګر کې د امریکایي سرتیرو د وژل کېدو درېمې کلیزي او دا د امریکا په ټاکنیزو مبارزو کې په مهم مسلې بدلېدو په اړه معلومات راکوي. او د خبرونې له قدرمن میلمه پخواني پاکستاني سناتور ثناء الله بلوچ سره په پاکستان کې د وروستیو ناامنیو په اړه خبرې کوم. له تاسو مننه. خبرونه د امریکا په یو مهم خبر پیلوم. د اگست شپږمه د کابل په هوایي ډګر کې پر امریکایي ځواکونو د داعش د برید له درېمې کلیزې سره برابر ده. په هغه برید کې د 43 امریکایي پوځیانو په ګډون د 120 په شاوخوا کې افغانان هم وژل شول. اوس دلته په امریکا کې د کابل د هوایي ډګر د ابي گیټ پیښه د ټاکنیزو غونډو یو مهم بحث دی. ډونالډ ترامپ له افغانستان څخه د امریکا د بې نظمه وتلو پر ولسمشر بایدن او کاملا هاریس اچوي. خو بایدن د خپلې پرېکړې دفاع کوي او هاریس وایي ګډوډي له ترامپ څخه په میراث ورته پاتې وه. دا خبر نور حال خپل همکار سمیع الله جلازی څخه خلم چې د کانګرس مړی لمخي په پروګرام کې سره مل د جلازی سره په خبرونه ته خراغ لیو. دا چې د ابي گیټ د پیخي په اړه تازه معلومات دي. مهرباني
فایزی صاحب. مننه. سلام تاسې او ټول قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته. پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د کابل د هوایي ډګر د ابي گیټ د ځانمرګي برید د درېمې کلیزې په مناسبت په خپلو تازه څرګندونو کې پرون دوشنبه له افغانستان څخه د امریکا د بې نظمه وتلو پړه او مسؤلیت په کاملا هاریس اچولی دی. ډونالد ترامپ چې د میشیګن ایالت په ډیټرویټ کې خبرې کولې وویل چې د افغانستان څخه د امریکا بې نظمه وتل د شرم وړ او سپکاوي وړ مسله ده. هغه وویل چې په دې کار سره په ټوله نړۍ کې د امریکا اعتبار، وقار او موقف ته زیان رسیدلی. ډونالډ ترامپ په تیرو مجالسو کې هم له افغانستان څخه د بې نظمه وتلو په مسلې باندې انتقاد کړی دی. راځئ چې د ترامپ د پرونی څرګندونو یوه برخه په ګډه وګورو.
Caused by Kamala Harris, Joe Biden,
the Kamala Harris او جو بایدن د لاس وشول په افغانستان کې د سقوط تحقیر په ټوله نړۍ کې د امریکا اعتبار او درناوی ته زیان ورساوه او جالي رسنۍ نه غواړي چې په دې اړه خبرې وکړي. زموږ هیواد به تر هغه خوندي نه وي څوک مونږ د دې ناورین مسؤل کسان نه وي ګوښه کړي. هیڅوک له دندو ګوښه شوی نه دی. زما په نظر د شرم وړ ده. د امریکا په تاریخ کې تر ټولو د شرم وړ ورځ دا د دې لامل شو چې روسیا اوکراین ته ولاړ شي. دا د دې لامل شو چې پر اسرائیل د اکتوبر 2 می پیښه وشي. دا موږ ته د نه درناوي لامل شو.
که جو بایدن او کاملا هاریس بیا تل افغانستان څخه د وتلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع کړې ده. کاملا هاریس تازه په یوه اعلامیه کې دغه پریکړه پر ځای بللې او دا یې زړوره یا د میړانې څخه ډکه پریکړه بللې ده. د کاملا هاریس یوه ویان ویلې دي چې دوی ته هر څه د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ له وخته په میراث پاتې وو. د کاملا هاریس د ویان د مار موسی ویلې دي چې ترامپ غواړي امریکا دا له یاد وباسي چې دوی څلور کاله له افغانستان څخه د وتلو فرصت درلود، اما ترامپ په دې پروسه کې ناکامه شو. بایدن او کاملا هاریس تل دا ویلې دي چې دوی له افغانستان څخه د وتلو هغه پروسه تعقیب کړی چې د ډونالد ټرمپ د حکومت پر مهال په 2016 کال کې د طالبانو سره پرې بحث شوی وو. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی د ابيګي د پیخي ديارلس وجل شوی امریکایان اتلان وبلل. راځي چې د کربی د خبرو یو برخه هم وګورو.
As you know, today marks 3 years since the devastating terrorist attack at Abbey Gate.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ نن د کابل د هوایي ډګر په ابي ګيټ کې د ناوړه ترهګریز برید درېمه کلیزه ده. هغه برید چې له امریکای ديارلس امریکایان او څه باندې سل بیګونه افغانان ووژل شول. هغه اعلامیه چې نن سهار د ولسمشر او د هغه د مرستیال له خوا خبره شوه، هغو ديارلس امریکایانو ته درناوی شوی چې هغه ورځ زموږ څخه واخیستل شول. لکه څنګه چې زموږ اعلامیه نن سهار ویلي، هغه ديارلس امریکایان او هغه کسان چې ژوبل شوي وو په هر معنا زموږ اتلان دي.
کله افغانستان څخه د امریکا د وټلو په څرنګوالي باندې په داسې حال کې هم د دیموکراتانو او هم د جمهوریت غوښتونکو لخوا په داسې حال کې انتقادات کیږي چې د امریکا کانګرس د دواړو حزبونو په توافق د افغانستان د جګړې د فارا د 2018 کال په اگست میاشت کې وو به په دسمبر میاشت کې یو کمیسون ټاکلی او دا کمیسون به د 2001 کال د جون میاشتې راهیسې بیا د 2018 کال تر اگست پورې په افغانستان کې د امریکا خپلتیا د امریکا پاوز د امریکا د استخبارات او د امریکا د تعامل په اړه چیرنی وکړي. ټاکل شوی دا کمیسون د 2018 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن حضور په اړه یو جامع پراخ راپور جوړ کړي او په دې راپور کې د تیرو شل کلونو د نیمګړتیاو او د راتلونکو لپاره د عبرتونو په اړه معلومات شریکي. فیضی صاحب
ډېر مننه اجازه سم د دې اړخیزو معلومات څخه. افغانستان کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون ته د نړیوالو ټولنو د غبرګونونو په لړ کې اروپای ټولنې هم په یوه اعلامیه کې دغه قانون پلي کېدو باندې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا قانون د امر بالمعروف محتسبینو واک لا زیاتوي او هغوی ته د مشورې د ورکولو پر ځای د قانون د پلي کېدو اجازه ورکوي. په افغانستان کې طالب مشرانو د دغه نوي قانون په هکله د ملګرو ملتونو په اعتراضونو نیوکه کړې ده او په دې هکله اندېښنې بي اساسه بللې دي. په همدې حال کې د رواداري بنسټ چې په افغانستان کې بشري وضعیت ساري د امر بالمعروف معروف او نهن المنکر نوی قانون د توشید اغیزو پاړه ویلی چې دا قانون به د افغانانو په بنسټیزو ازادیو او حقوقو باندې ژور اغیز ولري.
اروپای ټولنې په یو اعلامیه کې چې دغه ټولنې د سیاسي او امنیتی پالیسیو د لوړپوړي استازي جوزف بورل لخوا خبره شوی ویل شوی چې د طالبانو وروسته پریکړه د افغانانو او په ځنګړي ډول د افغان میرمنو او انجونو حقونه کمزوري کوي چې اروپای ټولنې نشي زغملای.
موږ له طالبانو غواړو چې د افغان میرمنو او انجونو په سیستماتیک ډول سرغړاونو ته چې کېدای شي د جنسیت پر بنسټ د ځورونو کچه زیاته کړي او د جنایاتو د نړیوالې محکمې د روم د حکم لمخې د بشریت پر وړاندې جنایت شمیرل کیږي پایتخه کیږي.
خو په افغانستان کې د طالبانو مشران د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په هکله د ملګرو ملتونو په اعتراضونو نیوکه کړي او په دې هکله اندېښنې بي اساسه بللې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دې قانون په حق له د ملګرو ملتونو او نورو ادارو اندېښنې رد کړي او له هغه یې غوښتي چې په اسلامي احکامو ځانونه پوه کاندي.
که کوم غیر مسلم د دوغو قوانینو په اړه اندېښنه کوي او رد کوي، لومړی دې په اسلامي قوانینو ځان پوه کړي او د اسلامي ارزښتونو درناوی دې وکړي.
رواداری بنسټ چې په افغانستان کې بشري وضعیت ساري د طالبانو مشر لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون د توشید اغیزو په اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه قانون چې د اسلامي شریعت څخه د افراطي سلیقوي او سختګیرانه تفسیرونو پر بنسټ رامنځته شوی دی، د زور ویلو، ازادۍ او ځپلو او انساني کراماتو د نقص د کلتور د فراختیا باعث کیدی شي.
داخلي قوانين باید په ډول تنظیم شي چې اغله نړیوالو معیارونو سره پتازات کې نو یا په خصوص لږ ترنن موافقتنامو یا معاهدات سره پتازات کې واقع نسی چې یو دولت د غیر ټوب لري بلل وروسته اقدام داسې کوي چې یعنی د نوې قانون په وجه کې دوه سره ځینې بین المللي موازین یا ځینې بین المللي ترنن چې افغانستان غیر ټوب لري لږ سره په تناقض کې راځي.
سره لدی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر مشر روز وا اوتن وای وا دغه قانون د افغانستان د راتلونکو لپاره یو دردون کې لیدلوري بللې، خو د طالبانو ویان د اندېښنې ته په خبرګون کې لیکلي چې موږ په اسلامي شریعت باندې داسې اعتراض د دوی ګستاخی بولو.
من دختری هستم با وجودی که الله علم را بالای فرض نمودم، اما متاسفانه با آمدن طالبان ما از این حق محروم شده ایم و آنها باعث شدن که ما مهاجر شویم.
زد حق و قربانی و انجون و لدلی سخیم چی غاگی نامحرم گنل کیگی، تعلیم یه کفر گنل کیگی، کار کولی د کفار و عادت گنل کیگی.
احسان لاری بزای امریکا غاگ واشنگتن.
په سیمه کې پاتې کیږو. په پاکستان کې هغه پوځیان خاورې ته وسپارل چې په بلوچستان کې د بیلتون غوښتونکو وسوالو لخوا د پولیسو په مرکز او د اورګاډي لیکو او د لوی لارو په بریدونو کې وژل شوي وو. د پاکستان د پاو چارواکي وایي په دې بریدونو کې 14 سرتیري او پولیس او 21 وسوال وژل شوي دي. د چارواکو په وینا په دغه بریدونو کې لږ تر لږه 3 اویا کسان وژل شوي دي. د بلوچستان اعلی وزیر وایي چې په دغه بریدونو کې 8 ملکان هم وژل شوي دي. سیمه ایز چارواکي بیا وایي 20 کسان د سړک غاړې په چاودونو کې وژل شوی دی. بلوچ بیلتون غوښتون کو دغه بریدونو مسولیت په غاړه اخیستی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې دا بریدونه په کلکه غندلی دي او د سه شنبې په ورځ وویل چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې کې د پاکستان ملاتړ کوي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي چې د دې وخت رارسېدلی چې ترهګرۍ پای ته ورسیږي. په بلوچستان کې د ناامنۍ وروستی حل د امریکا غږ د ډیوي خبریال راکوي.
زیم حافظ الله استوری شرانای او مردا وخت د بلوچستان یالت په سر شار کوټه کیو. په د 25م او 26م اگست په منځنۍ شپه د بلوچستان په پښتني او بلوچي سیمو کې چې د نامنې کمې پیښې رامنځته شوی او د هاغوی په جواب کې چې بیا د پاکستان د پوز او د نور امنیتي ځواکونو لخوا څخه کوم ځوابي عملیات شوی دي. په دا ټولو حالاتو کې شاوخوا 15 اویا کسان چې دي هغه وژل شوی. د پاوس د ویاند ادارې ایس پی آر په وینا په دغو عملیاتو کې د دوی 14 عسکر هم وژل شوي دي. وایي چې په ځوابي عملیاتو کې 21 ترهګر وژلي دي. په دا بیلابیلو لارو چې کوم سړکونه بند کړل شوي وو، مسافر راکښته کړل شوي او بیا له شناخته پس وژل شوي، په دوی کې د دې شمیر شاوخوا 40 او زیاتره تعلق چې وو هغه د پاکستان له پنجاب صوبې سره دی. د زیاترو پیښو ذمواري بلوچ بیلتون خوښې ډلې بی ایل ای منلې ده. دا کم خلک چې وژل شوي وو د هغوی مړي پنجاب ته زیاتره چې تعلق له پنجاب سره وو هغه لیږل شوي دي. په بیلابیلو سیمو کې نن د هغوی د جنازې لمنځونه شوي دي او کم عسکر چې په عملیاتو کې وژل شوي د هغوی د جنازې لمنځ د کوټې د اف سی په هډ کوارټر کې ادا کړل شوی دی او د هغوی جسدونه هم اوس په بیلابیلو لارو څخه د هغوی خپلو سیمو ته لیږي. له دغو حالاتو څخه موږ ګورو چې عام خلک زیات خفه او پریشان ښکاري. لبلې د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بوکټی بیګاش په خپل خبری کانفرنس کې په ډیرو سختو ټکو او په غوسی په انداز کې وویل چې هغه څوک چې د عامو خلکو یا د عسکرو په وجنه کې لاس لري وایي د هغوی پر ضد به ډیر کلک ګامونه واخیستل سي. هغه وویل چې د بلوچستان زرګونه مله اوږده سړکونه دي او ترهګر د پټکو له دغه لوی فاصله څخه ګټه واخلي او په لږ وخت کې خلک له بسونو راکښته کې مسافر او بیا وواجلي او پتیشته کې بریالي سي. هغه وویل چې له دې پس به پر سړکونو باندې د بلابلو امنیتي ځواکونو ډیوټي او د هغوی چې کوم ځمواري دي وایي هغه به زیات کړي. د دې ترڅنګ هغه دا هم وویل چې کوم خلک په داسې پیښو کې لاس لري وایي هغه به په هیڅ قیمت نه معافوي. دا سرفراز بوکټي پټکو چې د آخري ترهګر تر ختمېدو پورې به وایي دغه جنگ جاری ساتي.
په بلوچستان او ټول پاکستان کې د ناامنۍ زیاتېدو په اړه د خبرونې له قدرمن ملما پخوانی پاکستانی سناتور ثناء الله بلوچ سره خبرې کوم چې د سکایپ لارې په خبرونه کې راسره دی. بلوچ صاحب، خبرونه ته راغلاس.
مهرباني.
په پاکستان کې د بلوچ سبیل تنغختون کو په بریټ کې زیات شمیر پاکستانی پوځیان وژل شوی دي. پښتنه مدا و چې د بلوچستان او پاکستان د ریاست اختلاف په څه دی چې دومره خونړی وضعیت ته ورسېدل؟
ډیر مننه چې تاسو موږ ته هم راکړئ په پروګرام کې. اول خدای دې چې دا چې واقعیا سوي دي یو دورس کې ډیر افسوسناک واقعیات دي د ټول پاکستان کې. اش سړی سره د دې باندې افسوس کوي. سوکم نه وړي چې په غیر ملکي په بي علاقې کې چې داسې بدنیت راسي، لیکن بدقسمتی دا ده په بلوچستان کې دا تقریبا بیا کال کې چې د پاکستان پالیسیان چې دي هغه خلک دې پالیسیان سره مطمئن نه دي. دا پالیسی چې سیاسي دي، آئینی دي، معاشی دي، معاشرتی دي، انتظامی دي، حکومتی دي، د ټولو معاملات کې د اویا کال کېږي د بلوز خلک بالخصوص دا محسوس کوي چې د دې یو هم د دې کې سټیک هولډر دوی نه دي، د دې شراکت نشته. نو بلوچستان چې دي تاسو ته خو معلوم دی بلوچستان هغه وخت کې چې اویا کال کېږي چې بلوچستان کې ګیس هم د بلوچستان سره پاکستان ته میراث شوی وو، غټه بارډران هم بلوچستان سره دي، اسټریټجیکلی ډېر امپورټنټ علاقه دي. لیکن وفاقي حکومت چې دي، اسلام آباد چې دي، ټول چې میجر ډیولپمنټ پلان چې پاکستان کې اویا کال کې راځلی دي، هغه کې بلوچستان همیشه نظر انداز شوی دي. بلوچستان کې خلک ته بجلی نشته، بلوچستان کې خلک ته ګیس نشته، بلوچستان ځوانان چې بلوچستان کې اوس تقریبا 60% چې دی د بلوچستان پاپولیشن چې دی آبادی دی از ځوانان باندې مشتمل دی. دلته د جاب امپلایمنت اپورتونټیز هم نشته. او بیا ګریجولی چې پاکستان سره چې دا جنگ جګړو دا چې شروع شو، هغه وخت زه کمیټې ممبر یم سینیټ کې، موږ دا ټول شیان په پاکستانی حکومت په مخ کې کښې شول چې بلوچستان سره دا زیاتیان سوي دي، دا زیاتیان باید چې ایڈریس شي، پرټیکولرلی بلوچستان سره اکنامک انجسٹیسز دي هغه دوی ایڈریس کی، باید چې اسپیشل اکنامک پلان په بلوچستان سره جوړ کی. ځوانان دی ڈیپلمنٹ اپورچونٹیز راسی بلوچستان خلک سره بجلی نستا، ملٹی ڈائمنشن پاورٹی انڈیکس د پاکستان حکومت خپل یو رپورٹ دی 2016 کې 2016 کې چرایله
بله بلوچستان
جی
خو به خصاص خبر مقطع کله دی بلوچ بلتونغختون کې چې د بلوچستان ازادي غواړي، ولی په ګوارډر بندر کې د چین اقتصادي پروژو سره چې د سپیک په خرادات کې فعال دی مخالفت کوي. سنسو خو تاسو شرا وکړه مهرباني.
بلوچستان کی خبر راسی دی چې بلوچستان کې دا موږ چې خپل جماعت دی پارٹی دی موږ پولیټیکلی ډیموکراټیکلی کانسټیټیوشنلی په پارلیمنت کې مطلب یو چې د بلوچستان حقوق تحفظ کو چې بلوچستان خلک خبر کو. دا حقیقت دی چې بلوچستان سره ناانصافی ډیر سر وی دی، دا سه غوندو نستا، دا سه خلک مستا بلوچستان کې د دې خیال دا دی چې هغه چې د جګړې کې چې پرټیکولرلی د ملټرز چې دی وایلنس کې کې دا دوی کوي دوی چې پاکستان په فریمورک کې د فیڈرل فریمورک کې موږ مسائل حل نه کیږي، موږ باید د پاکستان سره جلا سو. دا یو ډېر سترونګ اپینین په بلوچستان کې بلوچ غوندان کې په ټول جماعتو کې ستا. او بدقسمتی دا چې فیڈرل ګورنمنت دا نه پیژني، او بل خصوص موږ راځو اوس چې دا چاینا پاکستان اکنامک کوریډور چې انیشیټیو په 2013 کې اوسو، هغه وخت ما زما ډېر زیات رائټینګز هم په دې باندې ستا، زما اسمبلی کې ما کرا را وړي وو. آ دادی چې سی پیک چې دی د بلوچستان پاکستان کې چرالي تقریبا 30 بلین ډیرش ارب ډالر نه زیات غټه پروجیکټ دی، هغه کې 12 زیات چې دی پاور پروجیکټ وو، د دې کې ٹرانسمیشن لائن او روډز وو. دوی کې یو شیم بلوچستان سره د نن بلوچستان خلک ته نسو ملاو. نو د دې بعد کې دوی
بلوچستان ولګ وخت کم نه، ما غوښتل چې نور پښتنه مطرح کم، ولې د بلوچستان د غوښتنې نه منل کیږي، زیات لارونه کیږي، مظاهرې هم الته کیږي د مارنګ بلوچ په مشرۍ.
خبر ادا دیجیے بلوچستان پر پاکستان کے جغرافیکلی چدی 50% اور 60% پاکستان ایریا چدی انکلوڈنگ لینڈ اینڈ سی بلوچستان ٹیریٹری دی. لیکن بلوچستان آبادی والے کے پاکستان کی ڈیر غلط پولیٹیکل فلاسفی دی چی سو قومنا علاقے چدی اگے آبادی کم دی، اگے تب اسمبلی کی نمائندگی نہ ملاوے جی، پر ملازمتوں کی نمائندگی نہ ملاوے جی، پر نیشنل فائنانس چی کمیشن دی ریسورسز فائنینشل ریونیو ریسورسز چی ڈسٹریبیوشن دی عام پر پاپولیشن بیسس کی دی. نو دا یو غٹ وجہ دی چی پاکستان کی دا انجسٹسز دی، دا یو چی اگر پاکستان کے ڈیولپمنٹ اور فائنینشل فریم ورک چی دوی کڑی دی، دا سے زیادہ سے غیر منصفانہ دی چی اگر تک اگر کے بلوچ مسائل چی دی نہ حل کیے جی.
پاکستان صدر اعظم شہباز شریف وای چې د دې وخت راستل چې په پاکستان کې په هواد کې ترهګری پای ته ورسیږي، پښتنه دا و چې پاکستان حکومت چاته ترهګر وای او څنګه کولای شي پای ته ورسی، یو لړ جواب.
خبر دا سیدی چې شہباز شریف به سوک به زما خیال وګوره، بلوچستان مسله هغه وخت تل کیږي چې بلوچستان کې دا چې د حکومت د فیڈرل ګورنمنت یو سکیورټی سینټرک اپروچ پالیسی یا کنټرول دی آ ختم کی، بلوچستان ته یو انټیټی یو پولیټیکل انټیټی یو فدراتینګ یونټ تسلیم کیو د بلوچستان خلک سره کښینی د ټول غوندو سره هغه غوندونه کیمن کې د پاکستان سره نو وړي چې کښینو هغه غوندو سم باید گزارش وکړي چې تاسو کښینی یو خبره کو نو هغه مو هغه سنسیریټی هغه اخلاص په پاکستانی مفاد کې نشته د خاطر بلوچستان چې دی د پاکستانی مفاد باندې دومره زیات اعتماد نه کوي چې هغه اعتماد پیدا کړي زما خیال بیا د معاملې شاهد مختولاړي په دنیا کې دا کنفلیکټ ریزولوشن د کومیټیو جګړو نه د همیشه السبی دی په مذاکرات په ډایلاګ باندې امکان دادی د بلوچستان مسله هم کېدلې سره کېږي هغه حسابات وړي
په خنۍ پاکستاني سناتور ثنا الله بلوچ سب ډیره زیات مننه چې په دې بحث کې موږ سره مګړې وکړ په خوس مرکز میا خلمینه کې د اوبو د ذخیره کول لپاره یو کورنۍ په شخصي لګښت د اوبو سره باندې جوړ کړی دی چې رپورټ په امده خبرونه کې لګور استخباري کې په نړیوالو خبرونو کې د سپین ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سلوان د سه شنبې په ورځ په داسې وخت کې بیجنګ ته تللی چې د جمهور رئیس بایډن د واکمنۍ پر مهال د واشنگټن او بیجنګ اړیکې له سختو ننګونو سره مخ دي. جیک سلوان د خپل سفر په ترڅ کې د چین واکمن کابونس کون د بهرنیو چارو مشر او د بهرنیو چارو وزیر وانګي سره وکتل. وانګي له جیک سلوان سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته ویلي چې په تیرو څو کلونو کې د دوړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې له لوړو ژورو سره مخ وي. د کوم مهمې اعلامیې د خبرېدو تمنه کېږي خو د سلوان سفر کې دی شي په جنوري میاشت کې د جمهور رئیس بایډن د واک پای ته رسیدو څخه مخکې د دواړو مشرانو جو بایډن او شي جنګ پینګ د وروستي ځل لیدنې ته زمینه برابره کړي. په هند کې پولیسو د زرګونو لاریون کوونکو د خورولو لپاره وختي بهاونکي غاز او اوبه شیندلې دي. مظاهره کوونکو د هند په ختیځ کې د هغه جکپوري منتخب چارواکي د استعفا غوښتنه کوله چې د روان میاشت پیل کې په ایوی ډاکټرۍ د جنسي تیری او وژلو په اړه څېړنو کې په ناسم چلند تورن شوی دی. د اګست په 9 نیټه د ایوی یو دیرش کلن ډاکټرۍ جسد د کلکتې ښار د طبي زده کړو په کالج کې هغه مهال وموندل شو چې پر جنسي تیری شوی و او وروسته وژل شوی و. له هغې وروسته د هیواد په کچه مظاهرې پیل شوې چې په هند کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په اوږدمهاله مسلې تمرکز کوي. د متحده ایالاتو خبرداري ورکړه چې اسرائیل لا هم د ایران او د ایران د ملاتړو ډلو لخوا د برید لګواک سره مخ دی. امریکا په سیمه کې د تاوتریخوال د کمولو غوښتنه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونه دا خبره داسې مهال کوي چې حزب الله ډلې د اسرائیل لخوا د دغه ډلې د یو مشر د وژنې د غچ اخیستلو په مخه سور زیوړاندې د لبنان د خاورې په اسرائیلو په سرګونه توغندي او ډرون الوتکې وتغولې. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال سی کیو براون د دوشنبې په ورځ د اسرائیل دفاع وزیر او د دغه هیواد د لوی درستی سره غونډه وکړه. دواړو اړخونو د حزب الله او په غزه کې د جګړې د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د پیو چرنیز مارکټ د سرونو لمخې د 2000 کال را پدې خو ایسیټو کما امریکایان درې ورکوونکو هغه ګروپ دی چې په امریکا کې په چټکۍ سره شمیر زیاتېږي. په 2020 کال کې کالیفورنیا، نیویارک او ټکساس په ترتیب سره په امریکا کې درې کارولو په شرایطو د برابرو ایسیټو کما د تر ټولو زیات تفوس لرونکو حالتونه وو. د ټکساس د هیوستن لخوا د آسیایي رای ورکوونکو د وړتیا او د دوی په وړاندې د موجودو ننګونو په اړه د امریکا غاګ خبريالې الیزابت لی راپور جو شبه چې پښتو ژبه باندې تاسو ګورئ.
د آسیا د خوندونو په نوم د ټکساس په هیوستن ښار کې په دې هټۍ کې هر شی موندل کیږي. هغه خوراکي مواد چې دلته موندل کیږي هغه د هیوستن د سیمې په ولسوالیو کې د اوسیدونکو آسیایي نژاد خلکو د کلتورونو د زوب لوخي منعکس کوي.
زه فکر کوم هیڅ یو له دغو دوو ګوندونو آسیا توکمو امریکایان له نظره نشي غورځولی.
د امریکا د نفوسو د ادارې د معلوماتو له مخې آسیایي توکم امریکایان یو له هغو توکمیزو ګروپونو څخه دي چې شمیر یې ډیر په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو دی. په تیرو دوو لسمشیریزو ټاکنو کې د دې ګروپ د رایه ورکوونکو شمیر هم د ریکارډ په کچه زیاتو. ولسمشری ته نومانده ډیموکراټه کاملا هریس د خبرې ته متوجه ده او تازه تازه د آسیایي امریکایانو د هدف ګرځولو لپاره دوه سوداګریز اعلانونه هم کړي دي. زیاتره آسیایي توکمه د جمهوری غوښتونکو په پرتله خپل ځانونه زیات ډیموکراټ ګڼي. د دې یو لامل دا دی چې د آسیایي توکم امریکایانو لنیمایي زیات یې کډوال دي.
زره د ټرمپ تګلارې لګکایو ته زیان رسوي.
د نوموړي زیاتو تګلارو نه یوازې له مکسیکو او جنوبي امریکا څخه راتلونکي ناقانونه کډوال پنه کړي بلکې پر ناقانونه کډوالو یې بندیز هم لګولې دی.
بیا هم د 2040 کال یو سروې خی چې 22% سیاي توکم راي ورکون کې ځانون جمهور غختون کې بولی
د حکومت کومه مداخله هغه څه دي چې آسیایان غواړي. تاسو په هغې مون کم مالیه او زیات ازادي غواړو.
د یادې سروې موندنې خی چې 1% آسیایي توکم امریکایان خپل ځانونه آزاد معرفي کوي، خو د سروې شویو آسیایي توکم رای ورکونکو امریکایانو 22% وای چې دوی سره د هیڅ سیاسي ګوند نومان اړیکه نه ده نیولې.
مون
منظم نه یو، مونږ د امریکا له سیاسي سیستم سره بلد نه یو. همدا لامل دی چې مونږ نه پوهیږو چې څرنګه خپله انرژي سره رایوځای کړو او د یوې ګډې موخې چې اوس یې مونږ نه لرو لپاره کار وکړو.
اټکل شوی 15 میلیون آسیایي امریکایان له بیلابیلو هیوادونو څخه راغلي. د آسیایي توکم امریکایانو متحدول ستونزمن کار دی.
آسیایان سیاسي مبارزو ته د بسپنې ورکولو سره بلد نه دي. دوی نه پوهیږي چې دغه سیستم څه ډول دی.
په تیرو ولسمشریزو ټاکنو کې شاوخوا 65% آسیایي توکم امریکایانو رای ورکړی وي. سیاسي شنونکي وایي چې د هغو آسیایي توکم امریکایانو چې تازه د امریکا تابعیت اخیستې سره باید اړیکې جوړې شي، ورته باید د سیاسي پروسې په اړه پوهاوی ورکړل شي او هغوی باید سیاسي پروسې ته راګډ کړل شي. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 8:00 نه تر 9:30 پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 10:30 نه تر 11:00 پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاره په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.
درزات منشتر اوس پر د آشنا تلویزیون پښتو خبرونه ګوري. زو خوسته د خوست په مرکز میاکل مینا کې د اوبو د ذخیره کولو لپاره یو کورنۍ په شخصي لګښت دی وسربند چارې بشپړې کړې دي. دا کورنۍ وایي چې د اوبو پر دې سربند نږدې 6 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې 200 جریبه ځمکه به خړوبوي. که څه هم د سیمې اوسیدونکي د دې سربند جوړول خورا حیاتي ویادوي، خو ولایتي د روغواړي چې د دې ذخیروي بند د ویجاړېدو په مخنیوي کې اړین ګامونه پورته کړي. نور حال د شمس آرین پر رپورټ کې.
دا د خوست مرکز میخیل مینی هغه سیمه ده چې په تیر کې باید سیمې اوسیدونکو تل د اوبو له کمښت څخه شکایت درلود. د اوبو د اړتیا ته په کتو د محمد اجان په نوم یو کس چې اته میاشتې وړاندې د دې سربند جوړېدو هڅې پیل کړې، اوس دا بند بشپړ دی. د محمد اجان د کورنۍ د غړو په خبره چې اوس د دې اوبو په مرسته نږدې 200 جریبه ځمکه خړوبېږي.
دا ډېر نه تقریبا یو سلو شپږ اویا جریبه تبوساو پیرا بوساو جربو زمکا وخړوبېږي. او د سره پڅان کې می او شپږ شپږ نیم زره میوډور انرژي لګولني او چې نتیجه به خي خپل مثبت نتیجه دو. او دا ډیم کې تقریبا 40 تنه تر 50 پیرا غریګر کور کړای دی. او تم یاشتي تقریبا شپږ داسې اندازه کې 1700 دی.
بل خوا که څه هم د دې سیمې اوسیدونکو د دې بند جوړېدو ته خوښتي، خو له ولایتي ادارې غواړي چې د دې بند ویجاړېدو په مخنیوي کې جدي ګامونه پورته کړي.
کومه د منطقه چې وا د ډېره غرنی ځخړه په منطقه وا هیڅ نه لرل او اواز یې چې نه وبکه. او کله د منطقه کې د خلچ رول مطلب کورونه جوړ کړه بودی وکړه. او بیا په تیر اخر کې حاجی سی محمد جان او دا ډیم چې جوړ کای بیا د خلکو د پوره غټه پیدا ورسنه والی چې مخکې به دا فړکه وبنوي او ډېر کم به وي.
بوبا بالکل د دې په لاسه مې سامنے وا. کله چې دا ډیم جوړ شو دوه طرفه غرونه دي، د هر طرف ته دوبا او خوړای شو د غرو خوړا ټولو کویونو ته وبز یو ته شو توي کې وبز یو ته شو.
که څه هم د خوست اوسیدونکو د اوبو په مهار کې اړوند ادارې شه نګنی، خو بل خو د خوست سندي زیاو زی چارواکي دراتونکو کال لپاره د لسو ذخیروي بندونو د چارو د پیل خبره کوي.
اولدین ما شوی ان شاء الله پر اترونکو کال کې موږ هم د وزارت له خانه ته مو پیشنهاد کړل چې موږ ته پر اترونکو کال کې باید ډیر چک ډیمونه راکول شي او موږ ته ذخیروي بندونه راکول شي جوړ شي. په دې ذخیروي بندونه کې موږ لاس ذخیروي بندونه چې خوز د پاره ډیر مهم دي او د دې ابتدایي سروي مخ کړی دا او د وزارت محترم مقام ته مهم لګل دا.
په افغانستان کې د اوبو د کمښت ستونزې لکه روانه ده. د د شننکو په خبره کې د اوبو مهار ته په تخصصي ډول رسیدګي ونسي. د کرهنې لپاره د اوبو د کمیدو ترڅنګ به د چشاکو اوبو ته هم لاسرسي سخت سي. شمسارین، امریکا جا.
تاسو د ملتان ډیر مننه. د خبرونه هم همدلته پاتې رسیدي. تاسو د امریکا غږ دری او پښتو رادیو او ټلویزیونی خبرونه او د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه خبرونه د امریکا غږ پر ویب پاڼو او فیسبوک پاڼو کتلی او لوستلی شئ. تر بیا.